ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
دیرو درنو قدر منو عوریدون که سلام علیکم اسمت ساروانیم دی ترشنه آسمان لاندی خبروانی تمو هر کلی کامه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه 10 لکه افغانان دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې لهرو تلور اویاتنو یو تن لخبلی مین بیزای شویده. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80 میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو وار بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. په روانه خپرونه کې د افغانانو د اوسني مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي له افغانستان څخه د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، له بلجیم څخه جنرال نعمت الله جلیلی، له لندن څخه د پوهنتون استاد ډاکټر حقمل، او له ترکیې څخه د پوهنتون محصل سهیل مامونزای. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتو په راپور کې د خلکو د کډوالېدو څو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډېر نقش لري؟
قدرمن ساروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې. که موږ تاسې د 1950 کال کې یو د کلوالسیون د کډوالو قانون ته وګورو، 1950 کې هغه تصویب شوی د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې دننه په نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګوري یا احزابو پورې تړل شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو هغه کولی شي که هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره، خپل ټاټوبه پرېږدي، بل هېواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوهمه هېواد کې ومنل شي. نو که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی دا چې زموږ تاسې په افغانستان کې موږ تاسې چې څنګه تاسې دې ته اشاره وکړو په خپله پیلو خبرو کې او په تاسو سره باندې چې د افغانستان نه وروسته چې د دې وبند سره یا د کمن سره د حکومت رامنځته کېدو نه وروسته افغانستان د کډوالۍ د بهیر سره مخ شو چې دا ناورین تر اوسه پورې تر ناره پورې چې موږ تاسو په همدې سره په کې خبرې کوو هم دا روان دي. له بده مرغه چې موږ کته وګورو همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایده لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي، یا ګلوبالي هېوادونو ته او یا هم نور اروپا یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط همغه د نامو په موضوع
جنرال صاحب جلیلی، ډېر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته څو بېلګې څو عوامل لري. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عامل دی، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دی. سیاسي او امنیتي دی دوم دی، حکومت دی، حکومت د هیڅ حکومتدارۍ عوامل دی، او درېیمې د اقتصادي عوامل دی، او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیا دغه څلور عامل دی. په خپل رمانه کې دغه کډوالي منځ سره په منځ کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دی، چې موږ تاسې نن ورځ موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
بله، که جلا جلا پاری و خبری و که تاسی دی فرهنگی یادوانه هم وکره، فکر نکوی چه پا افغانستان که چبان دی چلویش درید چلویش یا چلور چلویش کلون و رئیسی جگری دی او خلق پر لبسی مهاجرت کوی، دست خلق هم شاید تاسی مو پیجنه موشیم پیجنه چه تو زلی مهاجر شویدی. کله چې یو څوک ډیر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي، بیرته راغلي دي، بیا په اسانه بیرته مهاجر کیږي، دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی؟ عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن نه بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل، دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي. له بده مرغه نن ورځ په افغانستان کې دا یې په خپله یو محدودیت، او موږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي، چې یو ځوان نسل دپاره د سوچه راتلونکي دپاره د خدمت مستر وتیسي. مګر له بده مرغه هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي، او خلک کوشش دا کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې د بندې نه مساعده شي او په خپله ځان سنبال کړي.
بله، په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه، د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟ دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي؟ څومره فیصدي فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوریږي چې وطن پرېږدي؟
تقریبا د 50 فیصدونه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده، حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سامان، ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شول. په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو له بده مرغه، او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی، او د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو لخوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالۍ شپې ورځې په نورو بهرنیو هېوادونو کې سره ډېرې سره د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی. موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو. دا هم سیاسي عامل لري او هم امنیتي عامل.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوو. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ د خبرونې میلمانه دي جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه، او دغه راز په څو شیبو کې به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبریال میرویس زازای مو په پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسي، خو تر دې دمه ښاغلی زازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. انصاری صاحب، تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولئ؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی، په دې کې ویل شوی دی چې جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، تعقیب، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتو دا راپور د ټولو مهاجرو، د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسې دوه درې یاد کړئ؟ مهرباني.
بله، تاسې ټول معزز اوریدونکو او همکارانو ګرانو میلمنو، السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
موږ او تاسې وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي. په دغې کې جنګ، جګړې، وژنې، زندانی کول په پولي ګونونو او مختلف ځایونو کې د هغوی او دغسې تحمیل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسایل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نه یوازې په کور دننه له خپلو جونګړو، کلو، نورو سیمو ته کډوال شي او یا ولېږدېږي، بلکې د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی، د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمېر پردیو پردیپالو لخوا تحمیل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسی لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې په نوم چې کوم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیاردونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل عیش او نوش او د خپلو ارګا او بارګا، قیمتي موټرو، الوتکو سفرونو، د خپلو هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو او بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ته راځي. موږ په دې فکر یو که چیرته د افغانستان ولس، خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلور دیوالونو په توګه سره لاس یو کی، ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو
او
د ټولنې اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډیر مننه سلامت اوسه سلامت اوسه انصاری صاحب. بیا هم پښتنې ډیر دي، بیا هم درزو کور ودان. اوس په ترکیه تلاشو، هلته افغان محصل سهیل مامونزای را سره دی. مامونزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډیرو سختو لارو دغه هیواد ته ځي، خصوصا د ایران له لارې. په دې وروستیو ورځو کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیې او د ایران ترمنځ ډېر ځلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لویشي او بیا یرغمل کېږي او له کورنیو پیسې اخیستل کېږي، ځورول کېږي، وهل کېږي. د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست هغوی په څومره مشکلاتو ځي او هلته بیا څه ډول برخورد ورسره کېږي؟
مننه. لومړی خو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. ډیره یو ښه موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي، خو بیا هم د هر څه مسؤلیت کو مونږ وایو د طالبانو حکومت یې په جمهوریت اچوي، جمهوریت یې په طالبانو. خو اوسنی نظام د دې هر څه مسؤول هغه دی، ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه، هغه خلک چې د وطن د ملاتړ ورته ویل شو چې عمرونه د 30 نه تر 50 او 100 رسیدي، دغه په غیر قانوني لار د ایران څخه، د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي، چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې دلته په دغه پوله چې راوړي د وان خارشتون لري دلته، چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ترور کېږي، وهل او ډبول خوري، او همدارنګه سل قسمه نورې خبرې په سر راځي. د دې هر څه مسؤل مونږ اوسني چارواکي باید وبلو، ځکه فوکس باید هغه کوم دغه چې دی تاکید باید په وطن وشي، په وطن کې د په پاتې ځوانانو وشي، ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاسه مونږ ورنکو. د ترکیه د حکومت هم په دې وروستیو کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی، ځکه دلته کو دی دا خلک ونیسي، دی کوشش کوي چې دا ډیپورت کړي، په یو سولای د فضا کې ډیپورت کړي، دلته وحل نه ور کوي. خو د دې د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی، د ایران او د ترکیه په سرحد باندې دی، ځکه کوښښ کوي چې دغه لاره بند کړي، دغه نقطه دی وساتي. نو په دغه نقطه کې وهل مشته، ډبول مشته دی، حتی ځینې ځوانان په خپل ځیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري.
بله سم، ډېره زیاته مننه کور ودن. یو شمېر اوریدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک له لارې خپلې تبصرې راستولې دي. محمد نعیم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډېر افغانان غواړي چې هیواد پرېږدي او په هیواد کې کار نشته، نو باید زر تر زره نورو هیوادونو ته لاړ شي. حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی، وایي د یوې ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. نصیر احمد هم د ته ورته نظر څرګند کړی دی، یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. شیرزاد هاشمی ویل دي دا ټول د امریکا له لاسه دي. وای بل اوریدونکی احسان الله امید لیکل دي، وای ځکه په وطن کې ټوله ورځ کار وکړو، مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیږي، یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شولې ده. نور پیغامونه به وروسته مطرح کو. اوس په لارسو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم. د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومیږي، البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې لیکلي، چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سختې لارې او د لارو سختۍ په غاړه واخلي او بهر ته ووزي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د ځورونو، بشري حقونو د سرغړونو او نورو عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي؟
مننه تیمه هم نه کې له سلامونه وظافت تاسو ته نورو ګرانو وريدونکو ته وړاندې کوم. مهمه خبره خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي. په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو، دا چې د نجونو په مخ باندې د ذکرې مرکزونه هم دروازې تړلې دي، دا هم هغه ستونزه ده. اکثرا پلانونه خلکو سره جزه په افغانستان کې تماس کېنه، دوی به شاهدان چې کله راوځي دوی وایي چې موږ د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوله را پیدا کړو په کومل کلر شو چې بیا بل وخت ځان سره ماشومانو د وستلو زمينه مسايده کوي تم د زکړې شرایط مسايده شي اقتصاد خو په زیات رول لري که سره په لار د حل په لار باندې ډیر باسو کې غنډه باسه ولې حالت په افغانستان کې داسې ده کله چې غیر مسلکي اشخاص په دې دارو پر راز کې دا طبي خبره ده چې همدغه اوسنۍ حالت به موږ تاسو بدبختانه تر ډېر وخت پورې دې شاهد یو دا داسې مثال وکیل کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاص وي او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړیږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړیږي یا نور څه جوړیږي هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره د اداري له نظره د کوی بشري له نظره نو معمولا هغه څه چې دې ته راوځي نه به کمپیوټرونه دې کار وړي نه به چپلکې دې کار وړي یا که نور څه شیان کدې جامو یې نه به هغه جامې دې کار وړي نو اوسنۍ حالت چې په افغانستان کې موږ تاسو یو باوجود دې چې په افغانستان موقعیت سره جغرافي موقعیت وګوري دا د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا ترمنځ یو ډېر حبته او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسو د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په نس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامته وبه هم نه ترې ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسې چلولې ده د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي خو په چارو باندې پیږي یو سړی چې وزیر کې یا قلم په مربوطه برخه کې 15 کال تجربه باید ولري تخنیکی تجربه باید ولري چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان جوړي هغه هضم کړئ شي هغه پلی پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه تصدیق کو په کوم ځای کې ستونزه ده زه به کوم نورو منابعو ته ضرورت لرم یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي نو دغه اوسنۍ حالت فکر کوم دا به موږ تاسو څو کاله نورو نه دوري او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنۍ حالاتو سره اروپا ته بغیر قانوني راتګ هیڅ منطقي لاره نه کېږي زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم خصوصا ځوانان کله کله تماس ونی چې پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو غیر قانوني هیڅ منطقي لاره نه ده خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس دې زده کړې لري وی کېدلی شي چې د تخنیکی سکالرشپونو له نظره د بورسونو له لارې نه د دې لارې نه هم بعضې پانتونونو ته
یعنی لاره شته قانوني لاره هم شته اقبل صاحب ورسته در زما د موضوع باندې بم خبري کو ور بسو شاغلي انصاري ته چې دوی کمی خبري کړی دي انصاري صاحب کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي تاسو معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري دی وی ټولنې لپاره دی غیر پرمختګ لپاره بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسیدي څومره دی یو دولت له لوري مصرف کیږي دا خلک افغانستان له لاس ور کوي د دې اغیس بچوی په دې هیواد باندې
تاسو ډیره مهمه مسلې ته اشاره وکړه خاګل تاروان دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي دا یوازې اشخاص او افراد نه دي دا د ټولنې مفکر مغزونه دي دا د ټولنې مټ او بازو دي دا د ټولنې د کار قوه ده دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز هغه قوتونه دي چې نه یوازې زموږ له هیواده مغزونه فرار کوي د کار قوه فرار کوي زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي بلکې د دوی سره شریک د دې هیواد نه پنګ هم فرار کوي دوی مفت نه دي دوی یا کور خرڅوي یا ځمکه خرڅوي یا ګرووي یا د خپل کورنۍ او سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري یا کوم پنګ چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راځي شي کدی منزل مقصود ته ورسیږي هلته لوړ زده کړې وکړي هلته کار وکړي بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ور باندې جوړ شي یا کورنۍ تقویه شي اقتصادي علمي او فرهنګي او روغتیايي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي مګر ډیر تاسف زیاده دي چې په دا تیره روزه کې یو ټلیفون موږ ته ماخام نه وخت راغی چې ډیر جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سره ته د ترکیه د سرحد نه راولل شي وو چې هلته یا ایرانیانو وجلی وو یا بدماشان وجلی وو او یا ترکیه پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت راتولی وو او دلته ایرانیانو بیا دې خاطر نه پریخل. دغه ستا اوس موږ او تاسو واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، کومه انسانان پکې تلف شوه، دغه سې په ځنګلونو کې لیوانو خوري وژل چې قاچاقبران یې د بدن اعضا پرې کړي وی وژني په شهادت یې ورسوي، هم د ایران په دسته او میرو کې، هم د یونان او هم د ترکی او نورو. نو موږ فکر کوو چې دغه د مغزونو فرار، دغه د مټ او بازو قطع کېده د دې ولس دپاره پراخ ناورینونه زیږوي. دا هیواد د پراخو مصائبو، ستونزو، هم اقتصادي، هم بشري، هم علمی او فرهنګي ناورینونو او تشې سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو ستونزو سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب جلیلی، کلن راته وایست چې که ځوابونه لنډې ډېر به خوشحاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل لیکه سلامونه قدرمنان صادي سره. زه څاروان ته چې کوم اندازې کولی زه دلته خپل د هیوادوال ګورم، بیا بلاخص په اروپایي ټولنې کې دا هغه خلک دی چې بچي د هغه طبقه ده، هغه ځوانان دی، هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. د هغه ناهیلې طبقه ده چې بچي څنګه چې همسادي صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر د متزلمدنه اشاره وکړه چې دغه ځوانان دغه خلک د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده، پانګونه د نبد مرغتي له خپله وطنه پټې ستونزو سره راوځي. همدارنګه نو دا خلک او دا څنګه خاطر کړند په لنډ ډول ځواب وایم. دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او د دې او د ناهیلي ژوند همدلته تېری په اروپایي ټولنه کې په دې چې ډېرې د نامعلوم برخلیک سره مخ دی او همدارنګه خپل د وطن حالاتو ته جګوري. هلته
جلیل صاحب دا پوښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلوېښت کاله پخوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللي دي، هغوی یو هم شاید نه وي راغلی بیرته. نو دا اوسني هم فکر نه کوي چې همداسې چا چې په یو هیواد کې څلوېښت کاله تیر کړي وي، هلته اولادونه لوی شوي وي، پوهنتونونه یې لوستي وي، هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ هیوادوازه سروان صاحب چې دلته یې کورنۍ شته، مګر د وطن مینه، د وطن خوب، د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په زړونو کې ولولې لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپله خاوره، خپل وطن ته، خپل هیوادوالو ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي، کېدای شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی مامون صاحب، تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاري صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتۍ چې له ترکیې د یونان خواته ځي یا د ایټالیا خواته ځي ډوبی شي. دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه، ښه پوښتنه ده. لکه مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وه. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنی نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خړه ول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکی خلک لرو، دغه ځوانان ډیر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ډی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي. دا مجبور دي دا خلک.
بله، مامون زی صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، خبرې مو نه اورو. قطع سو، خیر، بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي، معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بله،
اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تحصیلوي همدغه مره فرصتونه هم د هر هغه چالشونو سره په څنګ کې ستونزو په څنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري په اسانۍ سره کولی شي چې دوی اول فقط انګلیسي ژبه پکې مهمه ده، ځکه دلته بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته، ټول په خارجي ژبو دي که هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره دوی اشنایي ولري. نو چې کله د انګلیسي شرایط دوی پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي، حتی که ماستري ولري د دکتورا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
دغه ډېره مهمه خبره ده. په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 5 پوهنتونونو سره دلته په برتانیې کې همکاري لرم، همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلي، یعنی داسې پوهنتون شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کمبریج ده، زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستلی ولې دلته اوس تحقیق په دکتورا باندې مې کار کوم، هغه زما د هغه سند یې منلی ده، د لسان سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی دلته د دکتورا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي، ډېر ښه شرایط دي د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم، یعنې سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټولو مهمه خبره هم دا ده په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر پوهنتونونه دي، په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده، یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري د زده کړو اسناد که لري که لیسانس یې کړی حتی که دولسم یې لوستی چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي. د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي، دلته محصلین دي شته، دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي. نو د لیسانس د ماستري د دکتورا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کولی، دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب وینري و د حقوق په دې برخه کې راځي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي، اوس یې تحصیل ته دوام ورکړی ده، یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي، انجینر شي، زراعت یې ویلی، خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې، ژورنالیست یې هره برخه کې، چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي د انګلیسي نمرې پوره کړي. په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو 20 کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی، اقلا په دغه 2 کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي هلته ما افغان نه لیدلی، یعنې په مختلفو پوهنتونو نو کې د افغانستان د ولایت یو نفر پکشته
ما جواد ډېر جالب
ده. نو د افغانستان د پر ضرورت په دې ګوګل کې څه ولیکي، ساته انټرنیټ کې څه سرچ وکي، د دې اوس په پانتونو کې ولیکي، په څنګه به د افغانستان نوم سره ولیکي، تخت په پاسانی سره کولای چې جدي د استادانو سره تماس کړي شي. زه په دوه پانتونو کې د لندن پانتون کې د کمبرج پانتون کې ضرورت تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پر کړی دې په خدمت کې ما ټلیفون نمبر مې هاته په انټرنیټ کې شته چې دوی دی ویلي کې زنګ والا شي فیسبوک او دغه شان سره ځوانان دې بجورته کې کې نه د ځوانان اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لسته ده، بیرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو که پیسو برخه کې ډېر کومک نشو کولای. د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو برخه کې موږ بېخي د خلکو قرضدار یو، یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوړه تماس نیولی شي خبره کولی شي، دوی کېدلی چې په موږ هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي چې دغه دې کې مې ورقه کې څه ولیکم، شرایط څنګه دي، هغه مې په کار ده ورسره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیسته چې ورته وایو، دغه سندونه مې په کار دي، یا کله کله اسناد ورکېږي کېدلی چې زموږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکي د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم. دا تنه زه نه یم، په سلهاو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي، په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو، یا ناپکین کې لرو، د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله،
نو ځوانان د دوه خلکو سره د دغه مرجع نه باید موږ تاسو ادمي استفاده
وکړو.
او دوی د باجوړه تماسونه شي. په افغانستان کې بل خواله دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو دپاره د ایلتس ټاپلو دغه نمرې د امادګي کورسونه شته، او آنلاین امتحانونه هم ورکولی شي. او تعداد پروګرامونه دي چې دوی ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هېواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان دپاره لاړ شي. په افغانستان کې آنلاین سیستم شته، لیکن دوی کولی
شي امتحان ورکړي، خو انګلیسي ته دی توجه وکړي. ستاسې له خبرو زه دا پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر ته ملاړ شي نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي، چې اسې هم په درد خوري، د ټافل د امتحان لپاره هم په کار ده ورته. ډېره مننه ښاغلی انصاري. په یادو عواملو چې موږ تر اوسه پورې یاد کړل چې له کبله افغانان مهاجرت کوي، یوې مسئلې ته مې اشاره ونه کړه، هغه اقلیمي بدلون دی، طبیعي پیښې دي. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کېږي. موږ ته چې ځینې اورېدونکي مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډله ییز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کروندې شاړې پاتې شوې دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالي ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکې له دې چې دوی جواب ته راسم، زه غواړم له ښاغلي ډاکټر حتمال، له ښاغلي جلیلي نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دي، زړونه یې له افغانستان سره دي او د افغانستان او د خپلو خلکو په غم کې دي. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلي صاحب خو څو وار راغی دلته سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخبل مصرف براتلو. دقیقه سیز حتمال چه بحکی موینو چه زوانانو سرطوم را کار کهی، حقیقه سیز چه دوی اشاره وکره در انگریزی در جبه ترتنگ، البته در زوانانو در خواندی در دره و کال و نمره هم مهمه دی چه در اغیفی صدی باید در لولوی څومره چې لولوی په نړیوالو پوهنتونو کې په ښه شکل منل کېدی شي. او درې امتحان دي چې د ټافل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدی شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایاتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هېوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او استازه جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اورېدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي، د ورځې تر 4.5 میلیونه ډالر خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه څه ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونه لیږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته بعد څه خبره کټه کټه خرج کړي.
بله
د کار یو شمېر سلسلو پروګرامونو کار وکړي. موږ حاضر یو چې له درنو کورنیو سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورنۍ او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایی د نیولو د چل په توګه موږ له خپلو ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ 100 یا 200 ډالر خپلو دوستانو خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه څه.
دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي، دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء، له هغوی سره یې شریکه کړو. دغه ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کاره پورې په هر بازار کې پیدا کېدای شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هېوادونو نه، یا له بهر له اروپایي هېوادونو نه راریپورټ کېږي، دوی که همداسې پرېښودل شي، دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله، دا نن هم د غالبا د پروان د سیندی د حوضې رئیس اعلان کړی دی چې د هغې سیمې د ځمکې لاندې اوبه مخ په ښکته روانې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایاتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه ورښتونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو هغه چې لانجې وي. زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي، ګاونډیان راسره نورې لانجې او جنجالونه لري. د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومتي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د کرنې اوبو لګونې وزارت سره هم تفاهم رسېدلی او کار کوو. د
سلامت اوسئ،
برېښنا
ډېر مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ، ډېره مننه. مامون زید صاحب، ستاسو ټلیفون مخکې قطع شو. تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي، په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او عموماً ډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، دوی دلته یو بل آپشن نه لري، ځکه زمنګ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په سیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي. نور ملکونو سره زمنګ د پاسپورت ارزښت همدا سرالویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم کوم پاسپورت نه لاندې د بل پاسپورت ویلیو دغه مرخکته ای. نو دا ډیره مهمه ده چې دا و کی زکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته او چالتہ میشته ټول په دې نیت تلتلې دي چې له ترکیه بزی یونان او نور اروپایي هیوادونو ته کنه ځینې یوازې تللې دي چې په ترکیه کې میشت شي او عمل ته ځان ته کاروبار پیدا کی.
زه فکر نه کوم کوم په ترکیه کې دا څه سو پاتې شي دلته دا و کی زکه په دې وروستیو کې ترکیه خپل دی یو اقتصادي کریز سره مخ دی. د یو دغه ته کوم ګورو جی ڈی پی ته شو ګورو په اصطلاح باندې ډیټ ټو ڈی جی ڈی پی ریشیو ته کو د ترکیه او ګورو هغه تر 3500 اوخته دی، د پاکستان 15 یا دی. دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ور سره مخ دی. خپل د ترکیه نېشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولای، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي هغه نشي کولای، هغه مجبور دی همدغه یو آپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو آپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ کو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولای شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولای شو. همداسې نور داسې کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، دغه کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولای شو. خو بدبختانه زموږ زیاتره لوستي ځوانان هم دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولای نه شي، یعنی سخت او سخت کار.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې ښاغلی مامون زید صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده، آیا فکر کوي کوم حل لار شته؟ ښاغلی انصاری خو ویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یو مؤسسه یا یو ګوند یا یو جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي. د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ایسې حکومت داری پیل ده چې یو نظام نشي کولای په صحیح توګه باندې حکومت داری وکړي، چې هغه په خپله ځان ته 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وی چې د شایسته سالاری فقدان یا نو نشتوالی دی شایسته سالاری.
جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس هم دغه شی دی، هم دغه خلک واکمن دي فعلا. د خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي، خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي.
استاد یو بل څه سوال سم موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه، د تلویزیونونو د لارې نه، د جرایدو د اخبارونو د لارې نه، ساده د دغه ازادۍ د رادیو د سبو نه موږ اوریدلی چې د پوهنتون استادان مسلکی ډاکټران، مسلکی استادان او پوهنمنان او پوهندویان هغوی حتی خپل کتابونه وفرول، خپل کتابونه یې خلق کړل، او د لاسګاډیا د کراچۍ هغې واغه په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د نفقې د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې کولې. نو ملت او ټولنه خو خپله خواري کوي، مګر تر کومه کچه پورې چې یو کس چې هغه د ډاکټري یا د یو د لوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري، او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي. نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي. هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې هغه جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذبې کړي. دوی په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ پېژنده ده چې خلک نشي جذبولی، او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن خپله پرېږدي، او خپل چې هرې خواته ناسا چې هغې دپاره کومه کچه لور نه رسوي. اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو نه مثلا بېکاره شي په کورونه کېناست، او حتی هغوی خپل مونږ تاسې ولیدل چې په انځورونو کې مونږ تاسې ګورو چې مثلا هغوی د کورسونو په سړکونو کې په خرڅونو او په اغوستو باندې بوخت او مشغول دي. نو هغوی خپل کوشش کوي، مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغه خلکو ته خپلې ټولنې لپاره د کار زمینه مساعده کړي، تر څو چې د اداري فساد مخه هم ونیول شي، او د ملي ګټو دپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده، هغوی دپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې دپاره باید ملي منافع د ملي ګټو دپاره د ټول ګټونو دپاره باید هغه چې یو زمینه مساعده کړي، تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله، هغوی سره په
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل. یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي، او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لوی به هیواد نه بل هیواد ته وړل کیږي. یو دا چې انسانان قاچاق کیږي، د انساني قاچاقبرو له لورې د ځینو خاصو هدفونو لپاره. له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم بي چې ځینې انسانان د جنسي سوء استفادې لپاره لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط یې ډېر بد دي، او انسانان ورڅخه قاچاق کیږي. آیا تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي، یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سوء استفادې لپاره قاچاق شوي وي، هلته وړل شوي وي؟
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي، د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې وي، ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بېشرهګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه، او وایي چې موږ سره څه وعده وشوله او دلته یو ځای کې راغلي یو، اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو، د وتلو لاره هم نشته. لکه څنګه چې نورو مېلمنو ورته اشاره وکړله، کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبور شي، نو هغه هر څه سخته بشره لاس اچي د وختای نه. کله کله د معلومات کچه کم یې، ډېر معلومات نه لري، د دغه نړیوالو داسې داسې بدنامو پروګرامونو چې په هغه کې انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کېږي. نو متاسفانه زموږ تاسې هېوادوال هم د ډېرو شیانو قرباني شوي دي، له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق ته چې ورته اشاره وکړله. نو د هر څه شوي دي، فکر کوم بهترینه لاره دا ده چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي، خو چې مشورې واخلي مخکې دنه چې به حرکت کوي، د معلوماتو کچه پکې زیاته شي، خپل معلومات لاس ته راوړي، او بیا تصمیم وکړي چې د دې راجلاله یې ونه شي، او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د ځان د دې شانونو قرباني کوي. اروپا هم داسې نه ده چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره، په اروپا کې داسې څونځه ستا چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري، صحیح رهنما نه لري او لارښود نه لري، نو ډېر ستونزې سره مخ کېږي. مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول یم دلته لازم نه ګڼم. نو هېوادوال همدا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هېواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې دي بهر کې یو کومک کوو دا د خیرات نه بېخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وسي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو. هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکولای شو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابې څخه جلې وګري وسي، یا د سبزیجاتو څخه هم ضرور نه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دوه داسې شیانو چې په کمه سرمایه باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هېوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې بوستني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بله اشاره وکړله چې شاید چې مدرسې لوستې دي هغوی نه شي کولای ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي. حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا به کوي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلی چې مولوي صاحب کبیر وم او ښه چې اعتراف یې وکړم، وویل چې شاه مدرسې لوستې هغوی نه شي کولای چې دولتي ارګانونو کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنې په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی اوس اعتراف کړی ده حتما به دوی مسلکي خلک ادارو ته راولي. او مولوي صاحب هم فکر کوم تنه مدرسه ویلې ده چې ته پوهنتون نه یې لوستی، خو ښه ده چې متوجه شوی ده. دغه تغییرات به حتما یوه ورځ دې حالت ته راځي چې بېرته به په هېواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي، او زموږ تاسو هېوادوال چې څومره اوس مجبور دي دې مجبوریت نه به انشاءالله هغه د ستونزو کچه به راټیټېږي.
بله، دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم. دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاری صاحب. یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی، هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو. یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، د هغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي. یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هره ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانېږي، حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ ده، ساروان صاحب وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه دینه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هېواد ته یا د ایران په څېر هېواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترکې نشته، هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالره قرضدار دی، په میلیارد نه پوهېږم څو سوه میلیارده ډالره ټول پاکستان قرضدار دی، او په هره ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حتمل صاحب چې احساس لري دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي، دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپلو خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو، او هغه زموږ په مشهوره اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکارو انقلابونو په ځای د پایداره من او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاستئ د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندویو ادارو، د هغوی په حکومتونو او کابینو فشارونه راوړئ چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ، په افغانستان کې په جګړه یې مصرف کړ، د هغې 10% که افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې د یو شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي، موږ مطمئن یو چې دلته به مونږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواهندان.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
غربي ټولنې په اوبو باریږي، دوی به د دې بارنبه د غربي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی صدیق منصور انصاری، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چله بلجیم څخه را سره وی، د ترکیه څخه سهیل مامونزای او امدارس د لندن څخه ډاکټر حقمل. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
ای دایا نو کی ایسا ایسته گلالی، پانچ شو کیوان کرے تالر گور سیلی، پانچ شو کیوان کرے تالر گور سیلی. زمانه فضل پو مکه وزیر بازی، زمانه فضل پو مکه وزیر بازی. ای دهیا نو کی ایشایسته گلالی، پانچ شو جوان کرے تالر گور چلی. I'm not a man.